السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوی دی. دغه ناول پاتې شباران دی لسلا چاپ شوی دی. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو څېړنیز کار هم کړی دی. زموږ همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته غوښ شو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړې. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دا د هغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانۍ و هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کره کتون کې دی، څېړنیز کار یې هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د هغه د ادبي زیار په حقله مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشې سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه خټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دې ودان، آباد اوسې. ډېر خوشاله شوم چې در سره یم او مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو خو ډېر خلک پیژنئ، د لیکوال په هیڅ هم او د ژورنالیست په هیڅ هم، او خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دای شي د څه ډیر تاسو سره بلد نه وي، صرف نوم یې اوریدلی وي، نو هغوی ته که داسې خپله پېژنګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواحات سید آجان سالک نومیده چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو، خدای دې وبخي. زه د نن نه 450 کاله مخکې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلی ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کیمپ کې و، د ماجرو پونتون والته مې د ادبیاتو په څانګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څانګې نه فارغ شوم. په 1995 کې مې د پېښور نه پښتو کې ایم اے وکړ، درېم پوزیشن مې واغست. سره د دې چې اک مې لومړی پوزیشن و، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې چې یو خو ماجرومه، افغان ومه، او بل ریګولر نومه، پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1990 نه واخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شومه، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې ومه، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. داغین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه مې کار کاوه. نو دغه کارونه مې کړي دي. 14 کتابه مې چاپ دي په ادبیاتو کې. نو انشاءالله نورو خبرو کې تاسو چې اوس پوښتنې کوئ، دلته زه به درته سپام دي وخت کې ځواب وایم، ټولې خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې له 7 کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، په لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم 10 کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کوم و، هغوی به ما ته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري و چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت و، هغوی ته مې ټولو ته وویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکړئ، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هیچا راسره هیڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو، نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار یې جوړو، وخت یې تېرېده، ما ته چا کار را نه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چاله روهم قدر یې چاز ده په اوس وزه دا توري قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پرېښي، ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړې دي، لوستونکو به لوستي، خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکمه چې یو کتاب شي، خیبرې خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، ویل چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو، نه باید د دې دپاره چې ما ته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړې وي او کارونه یې ورکړي وو چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړې وي، رحمان بابا ته چا ورکړې وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړې وي، حمید ته چا ورکړې وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بیرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم، نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسې عملی ژورنالیزم کړی دی کنه ژوند کې؟ چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به وایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله، په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاده ده، بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعرۍ، خلک وایي چې کلیات چاپ شي د هغې نه پس بیا نوره شاعري نه کېږي، نو د هغې نه پس مو ډېره شاعري مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتې شه باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو، په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ شاعر په حیث، ځان ته ګورئ ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ او که څېړنکار یې ګڼئ، تاسو په څېړنه باندې هم د کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول، نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري، د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم، خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې و هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پی خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې خو ستا نثر هم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به مبیلم. خو هغه ټینګار یې کوو چې نه ناول ولیکه. ما ورته ویل ښه ناول به ولیکم ستا په نوم دی چاپ کوم، وایي صحیح ده. ما چې کله پاتې شه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې اوده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل وایي نه، دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ به کوم. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې، تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پرې ډېر کار نه دی کړی، خو منشور کې مې پرې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکو منوزان را تماغ سخکاری ناول می لیکو نماول دیو ناول لیکون که غندی و لیکا چکل شیر لیکم نوزایم چی ز شایری ما کل چکرکت نکوم نوزایم چی ز کرکتون که ما کل چی چیلن کوم نوزایم چی ز چیلون که ما او تاسو د شایری خبر کلی دا چی د شایری کلیات مچاب شو نو آغا دا چلو رو شیری طول گو مجموعه دا چی آغا سپرلی پا خال کی نمیگی کلیاتم پی ندی لیکلی نو ز وسم شایری کوم یو افته نیم بکی گی و دو غزل میں وہ لکھ لے فیس بک تا میں ورکڑے ان شاء اللہ جوندرا کو نور شاعری بم کو مواغ بیا دو کلیات پہ بڑا چھاپ کیے گی
دا ویل کی چې په شاعر باندې د ماحول اثر وی بلکې غنی خان وای کنه چې شاعر چې د هغه ډیر حساس وی او مثال د هغه زناور د چې سرمن په وجود نه لري نو د ماحول چې تاسو بدل شو یو وخت تاسو په خبر کې وای بیا کابل کې مې د سنور زینو کې نو دې سره تاسو څه توپیر احساس کړی دی په خپل لیکنو کې شاعرۍ کې
ماحول رشتہ ہم ڈیرا سر لری مونگا چکل پی خبر کیوں زوما تاسوئی کاروان سے بو نثارو آبیدو نور ملگری ہوں پا آغا وقت کی ماحول دیر زمون شاعرانہ ہوں زکر چمون با ٹول اورزی دکار نو روستا پا صدر کی تا تبایات شی پا ہوتل کی بناستو یو بلتا بم شیرون ویلی پا شیرون بم نقدون کول بیا با چشپا شو دیو ملگری سر بکور تلالو ٹول اشپا بم تر سحر رون اکڑا ٹول اشپا بم پا شیر و شاعری خبری وکڑی او بل زمونگا زوانی و ظلمی توبو نو پا آغا وقت کی مون فنافی شیرو ٹول ملگری فناف شیر و فناف الادب نو پاغه وخت کی چې کوم شاعری وشوا هغه شاعری ز فکر نو کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي پاغه وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب لیک چنار خبرې کوي نثار صاحب چې لیک څنګ څنګ ارغوان عابد صاحب چې کتاب لیک د نکلی زپاړه ما چې کتاب لیک د تاوس بڑا کا سره دې چې مونږ رستم شاعری وکړه خو ډیر نقادان دا وایي چې تاسو رستنی شاعری هغه شاعری ته نه رسیږي چې تاسو په پیښور کې کړی دا نو پیښور د شعر او شاعری زمکه ده تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب ته ډیر شاعران تیر شوي دي لوی لوی نمونه پکې تیر شوي دي ګرانې داد راته ګل خبره وکړه پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده دا زما یو بیت دی نو پښتونخوا د شاعری زمکه ده د رحمان او د حمید زمکه ده نو التا شاعری ډیره خکې ده او کله چې کابل تراغ لوبیا بهیرونه نو لکالته چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده د قلندر سید مرکی ته بتلو نور ادبي ټولنو ته بتلو دلته کابل کې او افغان ادبي بهیر او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر تم دومره نشوتلې اغه ډله ماغه صفات نشو ناغه شب نشینی وی ناغه خبرې وی ناغه په ادبیاتو باسونه نو ماحول زمونږ ګډ وډ شو او دی پټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړه کوم شاعری چې دی شاعرانو په پښتونخوا کې کړی و په پیښور کې کړی و هغه شاعری په کابل کې و نه کړه نو د ماحول یو خپل سری او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډیره ګټه اخیستې و
دلته یو خبره کیږي اکثر خلکو وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو ځان له شاعر شاعری بخي جلا شاعر دی د فلسفه نه د فلسفي شاعر څه ته وایي
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده دا شاعر چې دی هغه شاعر چې دی دا فلسفي شاعر دی سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کیدی شي خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ یې د فلسفي نور شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډي کړې وه نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده او دوی د باطنی تعقل وحدت نه کوي نه شي کولی نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی یو بیت دی او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی په شاعرۍ کې تضاد وي یو شعر کې یو خبره کوي یو نظم کې یوه خبره کوي بل نظم کې بله کوي فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کېږي شاعری تخیل دے او فلسفہ چې دا غا تعقل او تفکر دے د تعقل او تفکر خبره به وکړي او بل خبرم را ترایا د شو چې مون په شاعری کې تخیل خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یو معنی استعمال او په شاعری کې یا په لګ توپیر باندې استعمال او خو په فلسفه کې دا ټول به لې معنی وی لري په فلسفه کې هر تور هر کلمه بریدبند تعریف لري یو اصطلاح چې دغه اصطلاح په معنا ټول خلک پوهیږي چې دغه معنا ده په شاعری کې اصطلاحات معنا نه لري په شاعری کې دی ولغ نه دی وی کلمې نه لس معنا وی راوځي په فلسفه کې نه راوځي بل دا ده چې په شاعری کې سمبول او استعاره ده چې ډېری معناګانې تی راوځي خو په فلسفه کې نه راوځي لکه ما چې مخکې ویلې فلسفي شاعر نشته زمونږ په دور کې چې ډېره شاعری فلسفیانه رنگ لري هغه علامه اقبال دی البته اردو شاعری نه اردو شاعری د علامه اقبال شاعری متفرقات دی د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړي دي او هغه د خپل فکر د بیان د پاره فارسی ژبه خوښه کړې ده دغه د فارسی شاعرۍ نه همداسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانټ د نظامونو غوندې نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دې د فلسفي یو نظام راوځي داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
زیو مشاله بنتو بیم د هوا په اسورې کوم په یو رنگ د یار د سترګو په یو رنگ د یار د سترګو شن رنگو ناشم ګډېږم شن رنگو ناشم ګډېږم خبر نیم نکوهیگم ولی سوشم ولی ساشم یا بوازیم چی بگیگم دست پتو تار خانو تا یو شغلایم چی کزیگم یو سروریم چی شلنگیگم یو خماریم چی مستیگم یو سروریم چی شلنگیگم یو خماریم چی مستیگم رگ کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخنده کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم خیال دو قائم تو یو خشتم چی خوری کم تو یو مست بات می دیم با فکرونو کیس بلی کم که دتا لو شنگ جوړه یو دوایم چې خپلېګم کته تالو شنګ نه جوړه یو دوایم چې خپلېګم د یو مسچان دې بنتو بیم د یو مسچان دې بنتو بیم د هوا په آسورېګم که یو رنګ د یار دسترګو که یو رنګ د یار دسترګو شنرنګوناشم ګډېږم شنرنګوناشم ګډېږم.
سندره تاسو واورېدا. اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو یو شعر و غزل و پېښور کښې مچې ویلې و سالک صاحب چې تره ته مسکۍ شو زه په خلا شومه خلاصه مو پښتو شوه شکر سر په سر ستا د مخ او زلفو معجزې نظار سوري سواره شوي دي د لمر په سر. وروستی بیت چې کله پسرلي صاحب واورېدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کښې هم و خو سالک شعر کړی دی نو بس زه یې نه وایمه لکه زه یې نه شعر کوم. دغه رویه تاسو ته څنګه ښکاري؟ حالانکه پسرلی صاحب خو د هندي سبک شاعر و هندي سبک وله خو یو مضمون راخلي او هغه په نورو الفاظو کښې د بلې زاویې نه ګوري ورته ښه کوي یې خو دوی پرېښودو. نو تاسو په خپله که داسې یو مضمون بل چېرته وګورئ هغه پرېږدی که نه د دې کیل یې چې دا باید سړی نور هم ښه کړي یا په یو نوي انداز کښې وړاندې کړي.
بلکل تاسو اوس دا خبره وکړه او ما ته دا خبره رایاده شوه چې کله ما دا غزل ویلې و چې یو بیت همدا و چې تاسو ویلې چې ته راته مسکۍ شوې زه په خلا شوم پاتې مې پښتو شو شکر په سر په سر سوره مې یاري را سره نه کوي راغی اخر ستا د هجر مر په سر او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلفو معجزې نظار سوري سواره شوي دي د لمر په سر. پسرلي صاحب ویلې چې دا زما په خیال کې مو خو سالک شعر کړ نو زه نه شعر کوم. نو دا د پسرلي صاحب یو دغه و ما سره ډېره مینه وه او زما په شاعرۍ باندې چې کومه لیکنه کړې ده د بنګلو غوندې خبرې عنوان یې ورکړی دی چې هغه زما د دې شعر نه راوتلی دی دا عنوان چې د ملکه سندرو غوږ نیولی ستا د بنګلو غوندې خبرې کوم. نو دا د هغه ډېره مینه وه چې دا خبره یې وکړه چې یاره زما ذهن کښې هم دا خبره وه او زه به یې نه شعر کوم. خو خبره دا ده چې کله کله داسې وي چې سړي ته کامل اظهار په یو شعر کښې ښکاره شي کله چې سړی وګوري چې دې شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدای شي د یو بلې زاویې نه ورته وګوري. خو کله چې یو شاعر پوه شي چې ده دا شعر داسې لیکلی دی چې په دې کښې نور اضافه نه شي کېدی او د دې نه ښه نه شي لیکل کېدی نو بیا یې پرېږدي. او که زه داسې یو شعر وګورمه چې زما په ذهن کې یو بل څوک یې اظهار وکړي نو زه به وګورمه که د نوي زاویې نه مې د هغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن که نه زه به یم د پسرلي صاحب غوندې پرېږدمه.
یو وخت تاسې ډېر فعال وئ په ادبي غونډو کښې په محفلونو کښې ادبي ملګرو سره ناستې پاستې مو زیاتې وئ بیا چې دې په یو وخت کښې ګوشهنشین شوئ د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبي غونډو کښې ډېره برخه اخېسته ګډون مو کوو په هغه وخت کښې ستاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشهنشین شوئ بیا څنګه وه د شعر دپاره کوم حالت ښه دی؟
په پېښور کښې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت و او ډېر بندارونه هم کول ډېرې ناستې هم کولې هغې ډېر لوی تاثیر درلوده. بل زم زلمی ومه زلمیتوب مې و د تقیم الحق کاکا خیل خبره ده خدای دې وبښي چې غزل د زلمیتوب څیز دی په زلمیتوب کښې لیکل کېږي خو شاعري د زلمیتوب څیز دی په هغه وخت کښې چې د ملګرو سره کېناستو نو هغه وخت هم ډېر ښه و او ډېره ښه شاعري پکې کېده. الانجانس وایي چې کله یو هنرمند د بل هنرمند شعر لولي اثر لولي یو اور غوندې د ده په باطن کې لګېږي او دیم ډېر لوړ شعر یا هنر زیږی او پنځی په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اخېسته او دغه حرارت هم اخېسته او شعر و شاعري هم کوله په هغه وخت کښې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کښې مونږ ټولو ډېره ښه شاعري وکړه. خو خلوت چې دی دا هم ډېر شاعرۍ ته ضروري دی په خلوت کښې هم ډېره ښه شاعري کېږي په دې معنی چې سړی د خپل ماحول سره د هغه د مادي جهان سره د هغه تعلق کم شي او د هغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډېر نږدې شي تخیل او تصور یي هغه سړی چې د خلکو سره نه کښېني هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دي دا شاعري پیدا کوي. نو په دې لحاظ په خلوت کښې هم ښه شاعري کېدای شي. زما په پخوانۍ شاعرۍ کښې کا تشبیہات زیاتو پورستے شاعری کی میں استعاری زیاتی دی ددی مانا دادا چی زما شاعری پر مختک کڑے دے او ددی یوازینی لداو چی دا ز پا خلوت کیو ما
د موسیقی او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې که چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته یې ورسوي؟
د شاعری او موسیقی رشتہ هم ډېر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقی په ذریعه ډېرو خلکو ته رسیږي او هغه شاعران ډېر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایلاله مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علی ټکر سندرې ویلې. غنی خان و، خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علی ټکر نظمونه ویل. دغسې نور هم ډېر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو، خو زما په فکر باندې دا ضروري نه ده چې هر شاعر دې یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. که نن نه وي سبا به ویل شي. د خوشحال بابا چې ژوندی او چا به د موسیقۍ سره شعرونه ویلي، رحمان بابا چې ژوندی او چا به موسیقۍ سره شعرونه ویلي، خو چې د هغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه راورسېد لوسې خلک موسیقۍ سره وایي. دغسې که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي سندرغاړي هم نه وایي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووایي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر وي هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي، خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي او دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې تیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده، په کتابونو کې دې وي او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې، نو دا خو راروانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي چې بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې د شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه وي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چهار ورځ یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلې دي او په څو میاشت کمی کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی ما، نو بیا په مغې کې ډوب شوی ما، چا تصور مې مات نه شي، ځکه خیالات تصوراتي، که سړی بل څه ته اوړي نو هغه تصورات او خیالات ماتیږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چا تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتیږي او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
وای چې تو بے تار واس مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب، شیخ حضرت داسې خطا س مطلب، شیخ حضرت داسې خطا س مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب. Thank you.
سبا سے مطلب نن خو ملک پوئی کا سبا سے مطلب شیخ دے داسی خطا سے مطلب شیخ دے داسی خطا سے مطلب وائی جی تو بے تار واس مطلب وائی جی تو بے تار واس مطلب
سواوردا اس پیاد مصطفی سالک سره مرکه ته دوام ورکو
زن خلک وای چې شیر باید د روانو حالاتو هنداره وي چې سکیږي دا غي سرک پکې وي یا دا غي کسی پکې شوی وي خو زن کسان لکه زمون ملګری رزق خویم بیا وای چې نه دا خودش ښکاری لکه منظومه ورسپانه چې ګوري شیر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور له شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم پر روانو چارو روانو پیښو باندې کیږي ستاسو څه نظر دی
خټک صاحب د شیر اصلی عنصر چې دی اصلی چیز چې په شاعرۍ کې دی هغه تخیل دی تخیل باید پکې وي نو دا خو هماغه خبره ده یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره زما په فکر خو ادب دا ادب د پاره چې دی دام ادب د ژوند د پاره دی ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغې کې صرف د ښکلا ستاینه وي نو هغه که خبره هم کوي نو په هغې کې به هره خبره کوي په هغې کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي نو هر څه کې به ښکلا لټوي چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو نو زما په فکر باندې ادب باید داسې هم نه وي لکه د ژورنالیزم په څیر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي خو داسې هم نه ده چې ادیب دې په داسې ځای کې لکه چې ودوی او از د خپل زمانی او د خپل حالاتو نه خبر نوی. نو زما په خیال دی چې روا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې هغه د په تخیل کې وای. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول منه په دې خبرو باندې تیګه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سیزي بس په سندرو باندې تیګه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هیڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکېدلی ګولې بیا د گلشن خوبونه څله وینې. دا کرن خان د موسیقۍ سره مې ویلې ده. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ ما د ژوند خبرې کړې دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتې دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې راونغاړي، هنري کې، شاعرانه کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانه نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعري ډېره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب به دا خبره کوله او منل صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډېره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې؟ تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ، نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خاطک زد ز په دې نظر باندې نه یم چې شاعری ډیره وشوه نو شاعری دې بس کې، نثر دې ولیکي. زما په خیال زمونږ په ژوند کې نثر ډیر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنې کوي ځوابونه در کوم، نو دا په نثر کې لګیاوي. نو نثر دومره ډیر دی چې مونږ د شپې او د ورځې په نثر لګیاوو، خو شاعری دومره ډیره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډیر دی، ناولونه ډیر شوي، لنډې کیسې ډیرې شوي، مقالې ډیرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی، نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی. ډیر شاعران به شاعری وو کې خپاغي کې یو دوه شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې په اوس دور کې کبه بشمیره شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو په شمار شاعران به پکې خراب وزي. نو چې په دومره ډیرو شاعرانو کې دومره لک شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا وایو چې شاعری وکړي، ځکه چې کزر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل د شاعران پیدا شي چې دا وی شاعری بر رواني زماني ته پاتې شي. تقیم الحق کا خل خدای او بخیا غ ماته ورځ ویلې وای، کله چې علی خان په 400 کې شاعری کوله پاشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعران هم ژوند دیو، پاغه کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ماته وای چې اوس شاعری زیاته ده که پاغه وخت کې زیاته و؟ اوس به په 400 کې 400 شاعران نه، خو پاغه وخت کې په کلاسیک وخت کې 400 شاعران وو. نو دا بندیز په چا لګول نه دی پکار چې تاسو شاعری مو کوئ او نثر لیکئ، ځکه چې شاعری ډیره ده. شاعری نه ده ډیره، ښه شاعری ډیره کمه ده. نو پرېږده چې ډیر خلک شاعرانو شاعری وکړي چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعری په لوستلو باندې ورځي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم، او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعری دې وکړي، او که نثر ته جوړی نثر دې ولیکي.
ځینې خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نه شي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه در کوم چې راحت زاهلي چې دی کنه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کا خیل، هغه چې د سرنیز کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د سرنیز نثر چې هغه څومره خوږ لیکلې دی کنه، دغه څه بل چا نه دی لیکلی، یا ډېرو کمو خلکو لیکلی دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کیږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړۍ لنډه کیسې لیکلی وه، او په ژورنالیزم کې هم تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقیم الحق کاکا خیل خدای دې وبخښي زموږ استاد و، د هغه یادونه مو کړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهور ده چې د مغزن مقدمه خپل او مغزن ده داغه نور مقالې کرا واخلی حماین هما د خیر وی چې داغه ټول لیکنه را ټول کړي او دغره لیکونو په نامه چاپ لري سره د دې چې هغه جامع نه دي اول زما په کتاب باندې چې تپیم سپ کوم مقدمه لیکلې ده تاسو په بڼه کې باندې د هما سپ کتاب کې نشته ده زما په فکر باندې آغا چه دیر زیاد پا آغا وقت که مشاور کیگی چه خلق و تیور کو چه خلق ور سراده تی آغا شایری وی آغا ناول وی او که آغا تحقیق وی چه خلق ور سر بلد وی و پارزی که اما آغا خبری کیگی اما آغا خبری ولی که آغا دیر مشاور کیگی زکه خلق خلق اما آغا خبری پا ذهن کی تی چه ور تکای آغا ور تا دخپلی خبری غندخکار شی و آغا سره مشاور شی او څوک چې نوی خبری کوي نوی کارونه کوي نوی تخیلات پنځي هغوی په خپل وخت کې ډیر نه مشهوریږي نو یو وخت به راشي چې سمه څېړنه دود شي او علمي افکارو ته د خلکو مخه شي نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهور شي او تقویم صاحب به مشهور شي او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډیر شاګردان روزلي دي زه که څه لیکم او مشهوریږي نو دې کې د تقویم صاحب برخه ده نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوی څه چاته ورکوي نو خلک یې زر نه مني او د دنیا ټول لوی شاعران لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
ترجمة نانسي قنقر
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حق له یا د مقالو لیکلو په حق له چې څه ولیکئ کنه انتظار کوئ چې الهام راشي بیا به لیکئ؟
ذہن کے میں دا خبر رشتہ دے ہو چھ ان شاء اللہ لکھل بکوما موضوعات دیر دی دا مقالو دی لکھلو دا پارا زما پہ خیال باندھے چھ اس کو بدا درتا ہونا شمویل چھ پکم موضوع با لکھل کوما اس دن موضوعات میں زان سر نوٹ کری دی او مقالی با لکھما او دناول پہ برخا کی با درتا ہوئے ما چھ سرد دی چھ ما خو مخ کی درتا ہوئے دی چھ مززان تا دناول لکھن کی پستر گنا گورما اتفاقی تا میو ناول لکھلے ہو خو زما یو کتاب ہم دمرا نہ دے لوستل شوے لکا ناول چے لوستل شوے دے لزل چاپ شوے دے او پا افغانستان کی چی چمرا ریڈیو سٹیشنو نہ دی او پختو خپرائی اوی ٹولو دا پا غگیزا بڑا باندی دا ناول خپور کرے دے نو پا افغانستان کی کا تعلیم یافتہ دی اوی لوستے دے او چی بی تعلیم دی اوی دا ریڈیو ناوری دلے دے نو دا ٹولو خلکو زمانہ دا گختنا دا چی تا دا یو ناول ولی کا بستے کا ولی ناولونه نلیکی زما دا خیال دی چې ما پات شبارانم په داسې ځای کې ختم کړی دی کزو غواړم چې دا غینې بیا شروع کوم او دویمه برخه ولیکم نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدای شي او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي صحت مې ښه شي نو د دغه ناول دویمه برخه به ولیکم او ظلم کیږي چې څو ناولونه ولیکم ځکه د مینوالو غوښتنه ده دوی هم دغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم انشاءالله که ژوندو نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو او ناولونه به م لیکو شاعري به م کوو نثرونه به م لیکو هر څه به کوو خو په خپل وخت سره
آسر پختو شعر ته په کم نظر ګورئ په خاصه توګه د نوی کسان چې لیکل کوي د دوی شعر څنګه لري د معیار په لحاظ
د معاصر شعر په اړه باندې بدل درته وې مخاطک سپ چې کله مونږه شاعری کوله په پیښور کې نو شعرونه بم په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل هغه شعرونه ته به مونږه بیا بیا نظر کوو هغه کې بم اصلاحات راوستل هغه بم بیا بیا کته ورسته بم چې کله کتاب چاپو نو هغه غزلې نظمونه چې زمون په فکر به کمزوري وو هغه به م تیل لرې کړه نو کله به چې کتاب چاپ کېده نو ښه شعرونه به پکې راغله او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکړو ټول شاعران همداسې وو ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه وباسي ځکه هغه یې خپور کړی نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده سوشل میډیا د زمانی شاعري ده شعر ډېر کمزوری شوی دی هغه پخوانی شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري یا مونږ او تاسو زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې او دا نور شاعران چې دي د دوی شعر هم کمزوری شوی دی داسې شعرونه نه شي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي اوس که مونږ او تاسو را وګورو غنی خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو اوس نه غنی شته نه حمزه شته دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي نو دغه دا چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به م ورته رونه ولې کېناستو به شاعرۍ ته په شاعرۍ به م خبرې کولې یو بل ته به خپل شعرونه ویلې فنافي الادب او فنافي شعر و اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وهي او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې نو دوی به څه شاعري وکړي نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي داسې به م نه وایو چې بیخي شاعر نشته وي به یو نیم به وي خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی
تاسو غزل هم لیکلی دی نظم مو هم لیکلی دی آزاد شعر مو هم لیکلی دی هنری نثر مو هم لیکلی دی خو په شاعرۍ کې چې کوم د نوي اصناف دي اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول خو بیا هم د دې نورو په نسبت چې نوي دي مثلا د نثرم هایکو ټپیزه نو دا مو هم لیکلی دي کنه یعنی د نوي اصناف چې دي دا مو خوښیږي مخالفت یې کوئ که په حق کې یې
خټک صاحب رښتیا خبر انداز چې ما غزل لیکلی دي، دا چار پاره نظمونه مې لیکلی دي، آزاد شعرونه مې لیکلی دي، او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی، وخیمه ما سایه هما بود چې هغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلی دي، او هایکو نثرم او دې ته ورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخ کې ځي، نوي اصناف به راوځي، نوي شاعري د شاعرۍ صنفونه به راوځي او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي. خو اوس په خپله ما چې ریاضت کړی دی، نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی، په غزل کې او په نظم کې، نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي. او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګرانې چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره د برابري، څنګه چې ما غزلې لیکلي دي، څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي، داسې د نثرم هم ولیکم، داسې د هایکو هم ولیکم، نو دا به ماته ګران وي. زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم، خو که څوک دغه لیکي، هایکو لیکي، یا نثرم لیکي، یا نور نوی صنفونه لیکي، دا غوی هرکلی کوم، په مینه لولم او خوښیږي مې.
په کره کتنه کې به ستاسو د لهجه مچ وه، دا به چې کله مخامخ مجلسی تنقید کېده دا به ډېره تنده وه. ما ته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی وو په بهیر کې، خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړی وو، په دې باندې مقاله هم لیکلې وه، نو تاسو ډېر تند نقد کړی وو، په نیوکې مو پرې کړی وې. دا تصویر زه څه کوم، دې نه بیا په رښتیا یو ګیلاس یا په رښتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی، څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی. خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه، نو هغه ډېره نرمه غوندې که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خواږه انداز کې کوئ، د دې څه وجه ده؟
یاره داسې دغه دې راته رایاد کړي چې زه اوس پښیمانه یم. رښتیا ما ته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي. په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ، ما په هغه باندې اووه که اته نقد وکړه او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ. خو داسې نه و په کار، هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري، نو د شاه سعود هم دا نوې هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې. په کار دا و چې مونږ یې هرکلی کړی وې، او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وې، نه دومره ډېرې خبرې، ځکه چې دا نظمونه، دا تصویري نظمونه په اردو کې مشته، په نورو ژبو کې مشته، ښه به وي چې پښتو ته هم راشي. نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وې ماتې کړې، شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وي. هغه نقد باندې زه پښیمانه یم، خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي، اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو، سره د دې چې داغیم گزارش رویداد لیکل کېده، وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته به رسېده، خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و. زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي، دوی ناست دي، هم دوی اوري، بل چا ته خو نه رسي، بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه، خبره به دې کړي، نو هغه خبره به مونږ وکړه، هغه خبره به، هغه لهجه به ډېره تنده شوه. او په کتاب کې خو به مونږ، ما ته دا خبره را مخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته به رسېږي او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي، نو که ستا لهجه تندی، خلک به در باندې نیوکه وکړي، وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي. نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تند نه دی. په غونډو کې همدغه خبره وه، بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي، خو خپلو کې یو ملګري یو چار څه مو ویلې، سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او را روانو خلکو ته به مو رسېږي. نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم، که زه په غونډه کې م په چا باندې نقد کوم، نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو.
د پښتو ادب لون کې ته په کم نظر ګورئ، خوشبین یې ورته، ناهیلي یې؟
پښتونخوا کې ورته خوشبینی ما، پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو، یونیورسټي بوکې جنسی به چېرته میاشت دوو کې یو پښتو کتاب چاپ کړ، خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي. نو بېلابېل دغه دي، دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي، پښتو څانګې ډېرې شوي دي، هلکان ډېر ایم ای کوي، ایم فل کوي، پی ایچ ډیانې کوي. نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبینی ما چې او هیله لرم ما چلته به شاعری نثر دا ټولی برخی ډیر مخکې لاړ شي خو زمو په افغانستان کې ز فکر نکوم زکه چې خو پونتونونو کې یو څه دغه پخوانی دغه نه دی پاتې خلک مجبور دي چې کار وکړي ډیر خلک پونتونونه نه وایي بل دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نشو نوي محققین پیدا نشو هماغه پخوانی تر ډیره زمونږ همزول نسل چې دی همغویو دغې نه وروسته نور را دغه نشو نو په افغانستان کې ورته ډیر خوشبین نه یم خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسو یو وخت کې هنري نثرونه لیکلی یا ځنه خلک ورته شاعرانه نثر وایي او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکی هم وم او لومړی خوښوونکی هم وم. بیا م وروسته کتاب هم چاپ کړو خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
معلومات نثرونه دسی دی چې ما په خپل د دې کتاب د پاره لیکلی دي خو په دې کې ډیر نثرونه دسی دی چې دا لیکونه دي یو چاته مې لیکونه لیکلي وو او دا لیکونه مې ور لیږلي وو او هغوی سره جمع شوي وو بیا هغوی نه مې را وغوښته او چاپ مې کړه خو په دې کې ما ایډیټ وکړه وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چېره تا خو ډېر دې کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روح یې د منځه تللی دی وی سم پکې نشته دا په لوستلو نه ارزي که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي نو هغه به زما د اوښکو د مسکا یو نوی کاپی یو نوی بڑا بی چې پاغې کې به ډیر لیکونه بشپړی او خبر راغلی نو بس کبیا سو پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل نو بیا به نثرونه ولیکو او کسو پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو نو بیا به نثرونه نه لیکو نو هغه دغه سی لیکل شوی وو یو ضرورت یو دغه شوی وو نو ځکه مې لیکلی وو لکه ناول چې اتفاقي لیکل شوی او داسې دا نثرونه مې اتفاقي لیکل شوی وو.
ډیره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت راکولو په مخه مخه خوشحاله اوسئ.
مننه خټک صاحب ژوندی اوسئ ډیرې خپلې پوښتنې م رانه وکړې ډیره ښه مرکه وشوه او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته م دومره خوند ورکړي لکه ماته چې خوند راکړه. مننه ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے ہے خندارا تا کبھی آدارا تا کبھی خندارا تا کبھی آدارا تا کبھی ہم مینا کبھی ہمرا نہ شرمی گلے بنے دا چالا کا دا ہم رانا ہم ڈگا دا مستدار